سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو له تاریخي ورځې سره سم د طالبانو پیغام خپلو جنګیالیو ته.
ملت نور د آرامش حق لري، نور د آبادۍ حق لري، موږ تاسو د ملت خادمان یو، نه داسې خدای موږ په ملت باندې مصرف
دی. امریکا خپل سفارت دوحې ته انتقال کړ. په یو مرکه کې دا څېړو چې له نړۍ سره د افغانستان د راتلونکي دولت اړیکې باید څه ډول وي.
په کار دا ده چې موجوده حکومت د افغانستان ګټو ته لومړیتوب ورکړي او د دنیا ګټې هم په پام کې ونیسي.
خځل طالبانو څغوري
زما خپل له طالبانو څخه دا دي چې د افغانانو بشري حقوقونه په ځنګړې توګه وپیژني، چې هغه کې د خځینو حقوقونه، تعلیم او کار کول دي.
په غزنی کې خلک له طالبانو د زړو ماينونو د استلو غوښتنه کوي.
موږ غوښتنه ده د ذات زره باید ټول کې ځکه خلک تګ را تکو کې د شاو حق.
نور مطالب او په دوهم نیمای کې نیمه نړۍ اونیس پروګرام لرو. خلمړی خبرونه صفی الله ستانکسای اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی ټاکل شوې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولسته افغانستان د ځواکونو درایستلو په ارتباط باندې وینا وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو ډیپلوماټیک ماموریت د قطر پلازمېنې دوحې ته لیږدول شوی او اروپا خپل غړي وادو ته سپارښتنه کړې چې امریکا د کورونا وایرس د خوندي وادونو له ډلې وباسي. پوره خبرونه ټاکل شوې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولسته پر دې وینا وکړي چې ولی افغانستان کې د خپل ځواکونو حضور د اگست 1 ورسته و نه غزو. د اگست 1 چنن ده له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ټاکل شوی و. بایدن تیر شپه په یو اعلامیه کې وویل د ټولو پوځي قمندانانو له سپارښتنو او پخوانی برنامه سره سم له افغانستان د خلکو د ایستلو چاره هم ودروله. د جو بایدن په وینا د امریکایي قمندانانو نظر هم دا و چې له افغانستان کې د پوځي ماموریت پای ته رسول تر ټولو ښه غوړه وای ده. دا کار د دوی د تیرو د ساتنې او هغو کسانو امنیت ته ګټور دی چې غواړي راتلونکو اونیو او میاشتو کې له افغانستان ووزي. د امریکا متحده ایالاتونو له کابل له خپل ډیپلوماټیک ماموریت د قطر پلازمېنې دوحې ته ولېږدو چېرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن تیره شپه وویل د دوی ټول ډیپلوماټان له کابل وتلي او افغانستان کې سیاسي ماموریت ځنډولی دی. بلنکن د اعلان څو ساعته وروسته تر دې وکړ چې امریکا په افغانستان کې خپل 40 کلن پوځي ماموریت په رسمي ډول پای ته ورسو. بلنکن ویلي له افغانستان سره یې د اړیکو نوی فصل پیل کړی دی، خو د ټینګار وکړ چې طالبان باید نړیوال مشروعیت خپل کړي. د طالبانو پر ضد په پنچیر کې د مقاومت جبهه وایي بیګای د طالبانو برید په شاتم بولای. د دې ډلې یو غړي فهیم دشتی رسنوي ته په یو پیغام کې ویل د دوی او طالبانو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه 8 طالبان وژل شوی.
شب گذشته در سمت غرب
دامنی پنچیر تیر شپه د پنچیر د دروازې لویدیز خواته طالبانو یو برید وکړ. خای غختلې په پنچیرو باندې د برید لپاره خپل بخت وازموي. د خدای په فضل بخت ورسره مل نه وو. و اته کسان یو وجل شول، څو کسان یې ټپیان شول، د مقاومت دوه کسان هم ټپیان شوي. وطنوال دې تشویش نه لري.
یوه مقاومت زخمی شدن، همتانان عزیز متشویش نه.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا تازه ازادي رډیو ته ویل چې د دوی دوه ملګری برسیرن ټپیان دي. خو د مقابل لوري څلور وسلوال وژل شوی او دوه پوستې د طالبانو لاس ته لویدلې. د مقاومت د جبهې مشرانو له هغې ډلې مرستیال ولسمشر امر الله صالح او احمد مسعود ویلي طالبانو ته نه تسلیمیږي. طالبانو لخپل ځواکونو غوښتي چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن د کابل هوایي ډګر د طالبانو هغو غړو ته وینا کوله چې د امریکایانو له وتلو وروسته د کابل هوایي ډګر چارې په لاس کې اخیستي.
تاسو نه هیله کوم چې خپل ملت سره چلند کې ډیر احتیاط وکړي. زموږ ملت دردونه وځافه، اشغال وځافه او ستونزو جګړو شل کاله وځوراو. دا ملت نور د دې تحمل نه لري چې وځوريږي. د تاسو ټول د سایبر برتن نظامي ځواکونه څخه او له نورو مجاهدینو څخه او له نورو ځواکونو څخه هیله مې دا ده چې خپل ملت سره نرم چلند وکړي، توفت وکړي، نرمي وکړي.
مجاهد داسې وخت طالبان له خلکو سره نرم چلند ته وبلل چې په دې وروستیو کې د طالبانو د غړیو لخوا د یو شمېر خلکو د وهل ټکولو راپورونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو لاس په لاس شوې دي. همدارنګه ځینو نورو بیا شکایت کړی چې طالبانو د دوی کورونه تلاشي کړي یا یې ګاډي او وسایل ترې په زور بیولې دي. اروپایي ټولنې خپل غړو هیوادونو ته سپارښتنه کړې چې امریکا د کرونا وایروس د خوندي هیوادونو له ډلې وباسي. دا پریکړه وروسته تر هغه وشوه چې په امریکا کې ورځ تر بلې د کرونا وایروس نوې پیښې زیاتېږي. په دې سره به اروپا ته له امریکا نه په تګ راتګ څه ناڅه محدودیتونه ولګېږي. اروپایي ټولنې پرون دوشنبه یو لارښود خپور کړ چې له مخې اسرائیل، کوزوو، لبنان، مونتنګرو او شمالي مقدونیا هم د خوندي هیوادونو له کتاره وایستل شول. اروپایي ټولنه وایي کوم لارښود چې له بروسل خپور شوی د سپارښتنې بڼه لري او غړي هیوادونه ولی شي د هغو شرایطو په اساس چلند وکړي چې د بهرنیانو د راتګ لپاره یې وځ کړي. له دې مخکې امریکایانو د قرنطین او اړین ټیسټ په څیر له محدودیتونو پرته اروپایي هیوادونو ته سفر کاوه. متحده ایالاتونو بیا د اروپا له فشارونو سره سره د اروپایانو په مخ د کووید 19 لګیدلي محدودیتونه نه دي کم کړي. په امریکا کې دا څو ورځې د کووید 19 مثبتې پیښې په ورځنۍ کچه له 1,00,000 کسانو اوښتي. یوازې پرون د ورلد میټر سنفو وی پاڼې له مخې نږدې 1,00,000 کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې څه باندې 15,500 تنه مړه دي. ټول ټال د مثبت قضیو شمیر نږدې 30 میلیونو ته رسیږي او د مړو له 650 اوښتی دی. او ژغورونکو د دوشنبه په ورځ د لویزینیا کې د عایدا له سمندري طوفان څخه په سلهاو کسان وژغورل. دغه طوفان په ایالت کې سختې ورانۍ کړې دي. د عایدا طوفان له 4 درجې شدت او 240 کیلومتر سرعت سره د یکشنبه په ورځ د لویزینیا ساحل ته ورسید او د بریښنا د بندېدو لامل شو. د ودانیو چتونه ویجاړ کړل او سړکونه یې ککړ کړل. ویل کېږي طوفان د دوشنبه ناوخته ورو شوی دی. د طوفان په پایله کې د نیو اورلینز په شمول په لویزینیا کې نږدې 1,000,000 کورونه بې برقه پاتې دي. طوفان د اونۍ په نیمایي کې له درنو بارانونو او سیلابونو سره نیویارک ته رسیږي.
خبرونه و چې له ازادۍ رادیو مو واوریدل. قدر من اوریدونکو، کغړی چې د خبرونه په تفصیل سره وګورئ نو د ازادۍ رادیو ویب پانه ته ورشي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته ده. چې د ویب پانه ته ورشي نو هلته به د افغانستان او نړۍ د روانو مسایلو په اړه تازه راپورونه، مرکه او تحلیلونه او همدارس په زړه پورې ویډیوګانې وګورئ. ورزو د موضوع لمړی د خبرونې لمړی موضوع ته، طالبان له هواده د ټولو امریکایي او عسکرو وتل پر افغانستان د یرغل پای بولی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار رسنیو ته ویل چې د امریکا وروستي پوځیان هم له افغانستان ووتل او په دې توګه افغانستان آزاد شو. لبلې خو د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي په تیرو 12 ورځو کې له 1,00,000 زیات کسان له افغانستانه ایستلي او پر دې سربیره یې په افغانستان کې خپل 40 کلن پوځي ماموریت پای ته ورساوه. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
طالبان وایي افغانستان د امریکایي عسکرو د وروستي سرتیري له وتو وروسته په بشپړ ډول آزاد شو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد چې نن سهارې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو سره خبرې کولې، افغانستان کې د امریکا نظامي حضور ناکام و بالا وی ویل، دلته یې ستره ماتې خوړلې. هغه زیاته کړه امریکایي ځواکونه د خپلو ټولو موخو په ترلاسه کېدو بریالي نشول او له وتو وروسته افغانستان په رښتینی معنا آزاد شو. خغل مجاهد زیاتوی افغانان نور له جګړې ستړي او د زوریدو توان نه لري.
دا ملت نور د تحمل نه لري چې وځوريږي. تاسو ټول د سهمه مرته زمي ځواکونه څخه او له نورو مجاهدینو څخه او له نورو ځواکونو څخه اله مداده چې خپل ملت سره نرم چلند وکړي او توپاتو کې نرمي وکړي او ښه چلند سره وکړي، ځکه ملت نور د آرامش حق لري، نور د ساختلو حق لري، نور د آبادۍ حق لري. موږ تاسو د ملت خادمان یو، نه داسې خدای مکه په ملت باندې سره سيو.
طالبانو د لوړ پوړي چارواکي د هم ویل چې د امریکا په ګډون لټولو هیوادونو سره خي اړیکې غواړي او اجازه باور نه کړی چې د افغانستان خاوره د بل هر هیواد په ضد وکارول شي. د افغانستان وروستي امریکایي سرتیری تیر شپه ووتل. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د امریکایي عسکر ووتل په افغانستان کې د خپل 40 کلن نظامی ماموریت پای وباله. سپینې ماړۍ د خغلی بایدن له قوله یو اعلامیه کې لیکلي، تیر 12 ورځو کې له 1,00,000 زیات کسان له افغانستان وایستل شوي چې په دوی کې امریکایي وګړي او د دوی افغان همکاران شامل دي. د سپینې ماړۍ په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې هر امریکایي او د هغوی افغان همکارانو ته چې غواړي له افغانستان ووزي د تګ اجازه ورکړي. په ورته وخت کې پینټاګان هم ویلي په افغانستان کې خپل تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسولې. د پینټاګان په اعلامیه کې چې د دفاع وزیر لوید استین له قوله خبره شوی لیکل شوی، په دې جګړه کې 2,416 امریکایي عسکر ووژل شول او لسګونه زره نور ټپیان شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د امریکایي عسکرو د ماموریت پای ته په اشاره په خپل ټویټر باندې لیکلي، افغانان له یو تاریخي فرصت او پریکړې سره مخ دي چې خپل راتلونکي وټاکي. خغلی خلیلزاد اوس وخت طالبانو لپاره یو ازموینه بللی او په خبري دوی کولای شي چې خپل هیواد امن او خپل راتلونکي خلوري دی یوسي. په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پوځي ماموریت لپاره سره سم د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم له طالبانو غوښتي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي. د شورا په یو پریکړلیک کې لیکلي طالبانو ژمنه کړې هغه کسانو ته به اجازه ورکوي چې له افغانستان د تلو نیت لري، ترخوایي یو ټول ګډونه او ټولو ته د منلو وړ حکومت به جوړوي چې ښځې پکې هم ونډه ولري او بېلو کوم قاعدو شرطه به نړیوالو مؤسسو ته په افغانستان کې د بشري فعالیتونو اجازه ورکوي.
متحد ایالاتونو په افغانستان کې د خپل پوځي حضور لپاره تر رسولو سره سم له کابل خپل ډیپلوماټیک ماموریت هم د قطر پلازمینې دوحې ته انتقال کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر شپه وویل د دوی ټول ډیپلوماټان له کابل وتلي او په افغانستان کې د دې هواد ډیپلوماټیک حضور د اوس لپاره ځنډیدلای دی. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې واوري.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن وایي له افغانستان سره د امریکا د اړیکو یو نوی سفر کې پرانستل شوې دی. بلینکن ویلي ټول ډیپلوماټان له کابل وتلي او سیاسي ماموریت د قطر پلازمینې دوحې ته لیږدولې چیرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. بلینکن ویلي د افغانستان د نننې اوس ډیپلوماټیک حضور ځنډولې خدای نه د پډاګه کړي چې څه وخت به کابل کې بیرته سفارت پرانیزي. بلینکن تیر شپه ویل دوی په دې ډاډ له افغانستان وتلي چې طالبانو ورته ویلي داعش او نورو ترهګرو ته به اجازه نه ورکوي چې دوی ته ګواښ پېښ کړي.
طالبانو ژمنه کړې چې د القاعده ترهګری ډلې په ګډون به خپلې دښمنې ډلې د داعش خراسان څنګ ته چې موږ او متحدانو ته موږ واخ پیښولای شي دا اجازه نه ورکوي چې افغانستان د یو مرکز په توګه کار واخلي. موږ بل طالبانو د دې ډاټ په بدل کې جواب غواړو.
تر دې وړاندې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر ویلی وو ک طالبان غواړي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي باید په عمل کې ثابت کړي چې د خځو او نجونو په ګډون د خپل خلکو اساسي حقوقو ته درناوی کوي. طالبانو کابل ته لننوتو سره سم ټولو ډیپلوماټیکو ادارو ته د خوندیتوب ډاډ ورکړ، خو معلومه نه ده چې امریکا ولې د اوس لپاره سیاسي ماموریت له کابل دوه ته لیږدولې. په واشنگټن کې مشت د سیاسي چارو کتونکو شفیق حمدم وایي طالبان باید ژر تر ژره امریکا او نورو هیوادونو ته په کابل کې د ډیپلوماټیک فعالیت زمينه برابر کړي.
لبل مرغ دا خبر نه ده چې طالبان دا توافق کړی او چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتي، او حتی به روس دا غین دا توافق هم شوی چې دا سفارت د غیټه انتقالیږي میدان ته هلته به پاتې. اوس چې دغه سفارت لاړ د نظامی ماموریت تر څنګ قطر ته ور انتقال شو، دا په دې معنی ده چې طالبانو یو چانس لا سوار کاغه په دې معنی چې د نړۍ پر راس کې د نړیوال ټولنې پر راس کې د امریکا حضور او موجودیت په افغانستان کې بل خصوص کابل کې نه یوازې دا چې د افغانستان د خلکو لپاره بلکې حتی د طالبانو مشروعیت لپاره مستقیمه او غیر مستقیمه توګه باندې ډیر زیات مرسته کوي.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر له طالبانو غوښتي چې خلکو ته د سفر ازادي ورکړي او دغه راز پرې نګدي چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په مرکز بدل شي. طالبان چې لتیرو څخه باندې دوه اونۍ راهیسې پر کابل واکمن شوی دی وټول شمول حکومت د جوړېدو خبره کوي او ژمنه کړي چې ټولو بشري حقوقو ته به درناوی کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
مخکمو په یو راپور کې واوریدل چې متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت لپاره تر سوالو سره په یو وخت کې په کابل کې خپل سفارت او ډیپلوماټان هم ایستلې دي او د قطر پلازمینې دوحې ته انتقال کړي. اوس پښتنه دا ده چې لدی ورسته بل نړۍ سره د افغانستان د راتلونکي نظام تعامل څه ډول وي او باید څه وکړي چې له اوسنۍ انزوا څخه ووځي. دا موضوع می د سولې د ولسی حرکت لمشر اقبال خیبر سره په مرکه کې وشاربله او په پای کې پایل کې می پوښتنه ترې وکړه چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې افغانستان په نړیوالو اړیکو کې باید څه شي ته لومړیتوب ورکړي.
د افغانستان د حساسې جغرافیې ته په کتو دلته چې هر بلاک هر وخت راغلی دی اختلاف د ستور سره پیدا شوی دی. کمخ کې روسي بلاک راغی دا د وس امریکایي لویدیز بلاک راغی، اختلاف د ستور سره پیدا شو او د ستي جبهه جوړ شي، د ستي جګړه شروع شوله. د افغانستان د جغرافیې ته په کتو خپل تاریخي پس منظر ته وګورو، هر وخت چې موږ به طرفه پات سوي په دغه حساس جغرافیې کې نو مو حداقل یو ژوند لرلای دی. نو په ټوله کې په دې جغرافیا کې د بهرنۍ او سیدل زموږ لپاره ملنجمن تمام شوی دی او د دنیا لپاره هم ملنجمن تمام شوی دی. زه فکر کوم چې ښه خبره ده چې دنیا په دې واقعا هم پریکړو کې خطر وسم سړی نه پیږي چې واقعا هم پریکړه سره کنه ده سه چې د افغانستان خاور عینن لکه د سویس د خاورې غوندې به طرف اعلان کی.
بله خیبر صاحب، افغانستان د نړۍ سره ارتباط پرته ژوند کولای شي؟
یقینا کولای شي، په خودسی نه ده چې موږ به یو مخ له دنیا سره ارتباط پرې کوو لکه د نوري دنیا هیوادونه. ارتباط خو به تبني اوس خو دنیا یو کلی دی، راشه درشه مهمه ده، اړینه ده. موږ دښمنی له هیڅ بلاک سره نسو کولای، خو دومره نږدې دوستی هم موږ ته په زیان تمامه سوې ده، ځکه بل بلاک نه ده خوښه کړې. نو ارتباطات اړین دي، ارتباطات اوس هم په کار دي. هر وخت چې ارتباطات پرې سوي تاوان یې هم کړی دی، خو داسې یو حالت هم رامنځته کول نه دي په کار چې مخالف بلاکونه بیرته فعال شي، بیرته جګړه شروع شي او بیرته موږ په غم ککړ کې.
اوس چې طالبان وخت رسیدلی دي، په هغه ترتیب له نورو هیوادونو سره اړیکې نږدې کړي چې مخکینی دولت لرل، یعنی له یو بل بلاک سره، او که به هم غسې آزاد پاتې شي لکه چې تاسو وایي؟
د خلکو وړاندیز او د دې جغرافي غوښتنه هم ده چې که وتوانېږي دوی بیلنس جوړ کړي لکه د خوانه جنو حکومتونو چې کله نا کله دا بیلنس وساتلې. سو خوانه مشرانو هم همدار ته وړاندیز کاو چې افغانستان د دوو ژوندو د پلو په منځ کې پروت دی، که منځلارې پاته نشته د دوو بلاکونو ترمنځ د اوړو غوندې به یې ریسي. نو زموږ او د خلکو غوښتنه هم همدار چې که وتوانېږي چې هیڅ بلاک سره هم ډیر نږدې نشي، یعنی هغه ډول چې جګړه رامنځته کی او ورته خلری کېدل هم نه دی په کار. آینه لکه زه شباب چې کوم سیاست په دې مکه کاراو.
خیبر صاحب، طالبانو خبرې روانې کړې دي، وایي چې د راتلونکو دولت د جوړولو لپاره یې سلام مشورې پیل کړې دي. دغه حکومت چې طالبان کار پی کوي، توقع څه ده چې څه ډول حکومت وي؟ یعنی له نړۍ سره په کوم تعامل کې پاړي کو کی وي؟
نړۍ سره خو ارتباطات نهایت اړین دي، او د دنیا غوښتنې باید موږ په دې کلی کې په نظر کې ونیسو. له دنیا نه لرې پات کېدلی نسو. په هغه کچه چې د دوی هم ګټې خوندي شوي، د افغانستان هم ګټې خوندي شوي، نه یوازې خپلې ګټې په یوازې ځان خوندي کولای شو، او نه یوازې د دنیا ګټې پالل پکارې چې خپلې ګټې پکې نه وي چې له بده مرغه دا کار همیشه په دې ځمکه سوی دی. نو په کار دا ده چې موجوده حکومت د افغانستان ګټو ته لومړیتوب ورکړي، او د دنیا ګټې هم په پام کې ونیسي، بیا د وطن مخته تللی شي. یوازې خپلو ګټو ته ترجیح ورکول، خپلې غوښتنې ته لومړیتوب ورکول هم صحیح نه ده، او نه دنیایي ګټو ته لومړیتوب ورکول چې دې نه مخکې هم نتیجه نه ورکړي. نو د دواړو یو بیلنس او یو برابري په کار ده، بیا کېدلی شي چې دا وطن تر یو ځای ولاړ شي. که دا بیلنس بیا هم پر دې ځمکه خراب شو، دغه حساسیت ته په کتو، د جغرافي حساسیت ته په کتو، بیا هم پایښت نشي پیدا کولای چې موږ ډېر ښکاره مثال نه په خپل تاریخ کې لرو.
خیبر صاحب، طالبان تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې دغه خورې ورې ډلې چې په افغانستان کې دننه شته او سیاسي فکرونه او پخواني او اوسني دا سره یو ځای کړي او د دوی ترمنځ یو بلانس وساتي.
اوس خو دا یو تیروتنه اوسوله چې سوله او نسوله، یو جهت د جګړې له لارې مخ ته ولاړې، خو اوس بیرته هم یو چانس ته که طالبان وغواړي دغه خوابدي خلک، دغه لسیمه وتلي خلک دا بیرته وغواړي، را دعوت کی، را نږدې کی، پرشتیا هم سینه ورته خلاص کی او پرشتیا هم ومني، نو د دوی لپاره به جنجال کم شي. ښه خبره دا ده چې دغه افراد او اشخاص دا په یو ډول را نږدې کی، خو دا ډول هم نه ده په کار چې د خلکو غوښتنه هم دلته بیرته دا ده چې صحیح ده دا خلک را نږدې کی، دا خلک دی راشي. اما په نوی سیستم کې ښه خبره دا ده چې له ټولو اقوامونه ډیر پاک خلک، ډیر ستره خلک، ډیر سپیڅلي خلک را ټول کی، دا ده چې ټول په خلا کې. خو نوی سیستم په په پاکو خلکو په ستره خلکو جوړول پکار دی.
د اوس په پنچیر کې د طالبانو او د احمد مسعود په مشرۍ د ځواکونو ترمنځ یو تقابل روان دی. دواړه خواوی یو بل ته لاس په ماشه دي او د ځینو راپورونو له مخې ترمنځ یې تیر شپه څه نښتې هم شوي دي. له دې مخالفې ډلې سره څه ډول چلند پکار دی؟
جګړه خو بیا هم خپل حساسیتونه لري. ښه خبره بیا هم همدا ده چې له ټولو ممکنه سوله ییزو لارو څخه استفاده وشي، جرګه وشي، مرکه وشي، ناسته پاسته وشي. د جګړې له لارې چې مخته لاړ شي بیرته هم مشکلات زیږېدلی شي. بدمرغي دا ده چې دلته نور هیوادونه دستي لاس راکړي. اوس یې هم په پنجشیر کې نورو هیوادونو لاس اچونه شروع کړې ده چې دا بیرته یو لانجه او یو ستونزه او یو عقده په میراث پرېږدي. نو ښه خبره دا ده چې د سولې له لارې مخته لاړ شي، د جرګې له لارې مخته لاړ شي، نو به مخته د حکومت لپاره مشکلات نه وي او بیرته به اسانه حکومتولۍ ته راوګرځي. که په جګړه کې مصروف شي ته بند دلته حکومتولۍ له لاسه ووځي او حکومتولۍ به وغږیږي چې څومره غږیږي دلته په جامع کې خلکو ته ستونزې پیدا کوي.
ډیره زیاته مننه. یو وروستۍ پوښتنه خیبر صاحب، چې د سولې ولسی غورځنګ فعال دی او کې ماموریت پای ته ورسید؟
کو وای چې یو جهت بریالی سو د جګړې لالارې او په جامع کې نهایت ډیر مشکلات شاته پریښې دي. اوکتی او انتقامونه او ظلمونه او جبرونه سوي دي. اوس یو بل مرحله شروع ده. یو بل مرحله باندې باید کار وسی چې هغه اجتماعي سوله د غوښتنې لمن زوړل دي، د خلکو بدی لمن زوړل دي، چې دې ته کافي ډیر کار کول پکار دي. نو فکر نه کوم په دې وطن کې دي د جګړې د منځلو لپاره، د انتقامونو او عقدو لمن زوړلو لپاره داسې ژر ماموریت ختم شي.
ډیر زیاته مننه اقبال خیبر، د سولې د ولسی حرکت مشر. د ازادې رادیو خبرونه اوري. طالبانو ویلي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په د هیواد په ښارونو کې عادي ژوند پیل شوی او هیڅوک یا ډله به چاته مزاحمت ونه کړي. په همدې حال کې ځینې افغان میرمنې او نجونې له هیواده د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. دوی له ازادې رادیو سره په خبرو کې ویل چې طالبان باید پر ښځو محدودیتونه وضع نه کړي او په ټولنه کې د دوی د حقونو د خوندیتوب سره مرسته وکړي.
له افغانستانه په بشپړ ډول د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته ځینې افغان میرمنې او نجونې له طالبانو غواړي چې په ټولنه کې د دوی حقونه خوندي کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل کچېرې له میرمنو او نجونو سره د دې ډلې چلند د شلو کلونو وړاندې په شان وي، کځې به ونه سي کړای چې له کورونو راووځي او بالاخره دوی به هیواد پرېښودو ته اړ شي. مسکا د خپل نامعلوم برخلیک په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کاده زما غوښتنه له طالبانو څخه دا ده چې د افغانانو بشري حقونه په ځانګړې توګه وپیژني، چې هغه کې د ښځینه حقونه، تعلیم او کار کول دي. دوی باید ورته احترام ولري او ورته اجازه ورکړي.
لیما هوتک افغان خبریاله ده. نوموړې وایي که څه هم تر اوسه کار ته پرېښودل کېږي، خو خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده دا سن چې په وینا یې په کور کې نول سي. میرمن هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو داسې غوښتنه وکړه:
طالبانو غوښتنه دا ده که چیرې دوی د تیرې دورې په پرتله متفاوت راغلي دي، نو دوی که غواړي په رسمیت و هم پیژندل سي، دوی باید د ښځینو لپاره د کار زمینه برابره کړي.
شاوخوا ولس ورځې وړاندې کابل د طالبانو لاسته ولوید. ټولې ښځینه دولتي کارکوونکې په کورونو کې ناستې. خو درې ورځې وروسته طالبانو په یوه خبر پاڼه کې له ښځینه ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو وغوښتل چې د اصولو په رعایت سره خپلو دندو ته حاضرې سي. په ورته وخت کې د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل: له دې وروسته ښځې په عادي ډول ژوند ته دوام ورکولی سي او هیڅوک به یې د کار او ټولنیز ژوند مخه ډپ نه کړي.
در مورد خانم ها امارت اسلامی بار بار مکررن تصریح کرده که خانم های
اسلامی امارت په بیا بیا ویلی چې خزی به په هیواد کې له ستونزو سره مخ نشي. مجاهدین به له دوی سره مرسته وکړي. دوی باید اندېښنه ونه لري. د نوی حکومت له بشپړې دو سره به په یو منظم کاري چوکاټ کې د دوی حقونو د خوندیتوب په اړه تصمیم ونیول شي.
که تمام حقوقشان ابرویشان برآورده شده باشه تامین گردد.
خاغلی کریمی د نجونو تعلیم او تحصیل ته په اشاره سره وویل چې مېرمنې او نجونې به د تیر حکومت په پرتله د امن په فضا کې تحصیل ته دوام ورکړي او له ویرې پرته به ژوند وکړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې افغانستان د ماشومانو لپاره له ننګونو ډک هیواد دی. په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې ماشومان او کورنۍ له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. د دې سازمان یو سیمه ییز مسؤول ویلي که روان وضعیت دوام وکړي اټکل دا دی چې له 15 کلنۍ ښکته 1 میلیون ماشومان ښایي له خوارځواکۍ سره مخامخ شي چې دا به یو جدي ګواښ وي. لبلې خوا د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې دا مهال څه باندې 40% افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې وروستي پرمختګونه او د طالبانو له لورې د دغه هیواد سقوط د هر وګړي په ژوند سیوری غوړولی. په دې لړ کې ماشومان چې د ټولنې تر ټولو ډیر زیانمنونکي دي تر ډیره ځپل شوي دي. له دې سره ډیری افغانان له خپل نامعلوم راتلونکي څخه اندېښمن دي. 35 کلن فرید احمد چې دوه واړه بچې لري وایي چې وروستي بدلونونو سره ټولې هیلې خاورې شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واکمنېدو سره یې دنده له لاسه ورکړې او اوس مهال د ژوند د اړتیاوو پوره کولو توان هم نه لري.
د تشویش لرو د دې نه چې مونږ آینده څنګه کېږي د مونږ د زامن آینده څنګه کېږي
د یونیسف په راپور کې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو بد هیواد یاد شوی. یونیسف ویلي چې ګڼ شمېر ماشومان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او له روغتیایي خدماتو محروم دي. د دغې ادارې سیمه ییز مسؤول جورج لاریارجی ویلي چې که چیرې وضعیت همداسې وي اټکل دا دی چې له 15 کلنۍ ښکته 1 میلیون ماشومان به له خوارځواکۍ سره مخ شي. د یادې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د دې تر څنګ په دغه هیواد کې څه باندې 4 میلیونه افغان ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي چې 2.2 میلیونه نجونې دي. ښاغلي جورجیا په دغه راپور کې لیکلي آیا موږ کافي سرچینې لرو چې ښوونځي پرانیستي وساتو او ډاډ ترلاسه کړو چې نجونې او هلکان په خوندي ډول زده کړې کوي. دغې ادارې په خپل راپور کې ویلي په وروستیو کې له 192 هیوادونو د مرستې غوښتنه شوې او له مرسته کوونکو ادارو هم غوښتنه شوې چې له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. لبلې خوا د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي دا مهال څه باندې 40% وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري د غزنی اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې هغه ماینونه وباسي چې دوی د جګړو پر وخت افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې ښخ کړي وو. د غزنی اوسیدونکو وایي چې اوس هم ډیری داسې سیمې شته چې ګڼ ماینونه پکې دي.
یو لاس ده دواړه سترګې مې نه ویني یوه مې ګرده له لاسه ورکړ. یعنې دا فکر وکړه زه له دغه سپورت له سره د زړه تر سره شکېدلی دغه ډېره غټه ضربه ده چې ما ته رسېده.
دا سلیم دی چې 15 کاله وړاندې د طالبانو په مین چاودنه کې ټپي شوی او د بدن ډېرې غړي له لاسه ورکړي دي. دا یوازې سلیم نه بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې مین چاودنو ورڅخه د بدن غړي جلا کړي، خو د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونو نور کسانې وژلي هم دي. د دغه ماینونو ډیری برخې په دا وروستیو کې طالبانو خخ کړی دي چې د غزنی اوسیدونکو اوس د ایستلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان د بیرته هغه سیمې له ماینونو پاک کړي چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړی وو. که څه هم چې کارش میرې نه خي خو په غزنی کې د عام روغتي چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو ترڅنګ په سوونو ملکی کسانو ته په 13 کالو کې د دغه ماینونو لامل مرګ جوړ اوخته ده. احمد د غزنی خار اوسیدونکو دی. دی وای ډیرې داسې پیښې لیدلې دي چې دغه ماینونو ولسی خلک قرباني کړي دي. دی هم د دغه ماینونو د ایستلو غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې زه خپل دوستانم پیژنم او داسې نور خلک هم پیژنم. دا ماینونه برابر سوی د خپل ژوند حتی د خپل فلش سوی د خپل لاس خپل پښې له لاسه کولی د موږ غوښتنه دا زر ته زره باید ټوله کې ځکه چې خلک تګ و راتګ وکړي. دا شاوخوا کې
د غزنی اوسیدونکو د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوی. عبدالصبور هم وای اوس دغه مینونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته.
زما غوښتنه له طالبان د دادې چې دوی باید هغه مینونه چې په سرګونو په ځینې کوڅو باندې ځای پر ځای کړی دي به دوی تر لمنځه یوسي او بیرته خونڅه کړي. په دې خاطر چې اوس کوم دلیل موجود نه دی چې دوی همدغه مینونه داسې پورته کړي.
خو طالبان به وای په پام کې لري چې دغه مینونه پاک کړي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل غواړي چې د غزنی ترڅنګ په ټول افغانستان کې د طالبانو په لاس خخکړې شوی مینونه وکاږي ترڅو خلک یې له شره په امان شي.
د مینو په اړه باندې بلې وو مینونه به انشاءالله ټول صفا کیږي او د ټولو خندونه به له منځه وړل کیږي. هیوادوالو ته به کومه ستونزه نه وي. په دې اړه باندې به کارونه روان لري ترڅو ټولې سیمې پاکې شي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د جګړو ترڅنګ زیات مینونه پکې ایښودل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې طالبانو د مین پاکۍ مؤسسو ته هم اجازه نه ورکوله چې د دوی له لوري ایښودل شوي مینونه پاک کړي.
څلور نیمې بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو. شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې خپرېږي. خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
تاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولست پر دی وینا وکړي چې ولی افغانستان کې د خپل ځواکونو حضور د اگست 1 وروسته ونه غځو. د اگست 1 چې نن د افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وټلو مهلت تاکل شوی او خو امریکا له وخت مخکې له افغانستان وټله. د امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماټیک ماموریت د قطر پلازمینه دوهې ته ولیکدو چېرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. د طالبانو پر ضد په پنچیر کې د مقاومت جبهه وایي بیګای د طالبانو برید په شاتم بولای د دوی خبره لک تر لګه اته وسلوال طالبان وژلي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا دا خبره رد کړې او وی ویل یوازې دوه ملګري برسیر انټپیان دي. خود مقابل لوري څلور وسلوال وژل شوی او دوه پوستیام نیول شوی دي. طالبانو له خپل ځواکونو غوښتي چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن د کابل هوایي ډګر د طالبانو هغه غړو ته وینا کوله چې د امریکایانو له وتلو وروسته د کابل هوایي ډګر چارې په لاس کې واخیستي. هغه ویل ملت ډیر زورول شوی او نور د سخت چلند زغم نه لري. مجاهد داسې وخت طالبان خلکو سره نرم چلند ته وبلل چې په دې وروستیو کې د طالبانو د غړو لخوا د یو شمېر خلکو د وهل ټکولو راپورونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو لاس پلاس شوي. اروپایي ټولنې خپل غړو هیوادونو ته سپارښتنه کړې چې امریکا د کورونا وایروس د خوندي هیوادونو له ډلې وباسي. دا پریکړه وروسته تر هغه وشوه چې په امریکا کې ورسره د کورونا وایروس نوې پیښې زیاتېږي. او ژغورونکو د دوشنبې په ورځ د امریکا په لویزیانا ایالت کې د آیدا له سمندري طوفان څخه په سلهاو کسان وژغورل. دغه طوفان په ایالت کې سختې ورانې کړې دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شمن سره په ساکنن او زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د میړل خوا د میرمنې شخصي وا کورنۍ ته سپارل ستونزې ته ځانګړې شوې ده. په افغان ټولنه کې یو شمېر نارینه غواړي چې خزی تل د مور او پلار منونکي ووسی ترڅو یې پر ځان د مور او پلار حق ادا کړي او کورنۍ ته یې خپل وفاداری ثابته کړي وي. خو آیا په دې کار سره به یې د خپل خزی حق تر پښو لاندې کړي نه وي؟
حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده. دغه حق هم سوځول کیږي.
کله چې ونجلی واده کیږي د پلار کور د میړه د کور په هیله پریږدي. د میړه څخه یې هیله چوي
چې ما غوښته چې ما خواد ما څنګه کې اوسې. نو ما به د دې سره هر ځلی ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله.
کمیړه د تاوتریخوالي پر وړاندې لخپلې خزی ملاتړ ونه کړي خزباله څه ډول حالت سره مخ شي.
خزی ډیر حساس روحیه او روان لري. کچيري په مناسب ډول مناتړو نشي دغه خزی د انزوا خواته زي او بل اخر په خفګان او ناامیدي باندې اختکیږي.
مو موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرری ښځې په غږ پیلېږي.
زما خاوند زما سره واده وکړ، نکاح یې وکړل، د واده بشپړ باندې ما ته ویله ته که زما رضایت غواړې، زما سره ژوند غواړې، نو زما د مور زما د پلار د دې عزت پکې، که دوی نستانه خوشاله وه زه به هم ستانه خوشاله یم، او که دوی ستانه خوشحاله نه مې په کار یې نه مې زه ستا تاته ستا در سره تیریږم، مګر نه د مور د دې در سره نه تیریږم. خو په دا باندې چې زما ژوند چې ما غوښتل چې زه زما خاوند ما څنګ کې وسې، نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواښي او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله، زما اولادونو ته به هم دوا نه راته کول، دغه یوناني دوا به په کور کې راته راکولې، ما به غوت ورکول چې دوی به ښه سي، ډاکټر ته به هیڅکله اجازه نه راته کول. قام خشګري او دا خپل کورنۍ نه پرېږدي، یعنی زما در سر تیریږي خو دغه در سر نه تیریږي.
دا د کابل ولایت اوسیدونکي فاطمه وه. د هغې په خبره میړه یې تل ورته وایي چې د پلار او مور هره خبره به می منی، ان تر دې چې خپل ماشومان به هم د هغې د اجازه پرته ډاکټر ته نه وړي. فاطمه ته ورته مدینه هم راته د خپلو نږدې خپلوانو کیسه کوي. هغه وایي د کاکا لور یې د خواخي او خسره د اجازه پرته د پلار کور ته د تک واک هم نه لري. هغه په دې اړه زیاتوي:
زما یو د کاکا لور د سلور کال کېږي چې واده یې کړی ده او دوه ماشومان لري، خو په دغه سلور کال کې دا هیڅ خپل واک نه لري، ټول صلاحیت د خواخي لاس کې ده. کله چې غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي یا ماشومان نه جوړ کیږي، غواړي چې دوی ډاکټر ته بوزي، نو باید خپل خواخي نه اجازه واخلي. همداسې کله چې غواړي پلار کړه لاړ شي، باید خواخي نه اجازه واخلي. کله چې خپل میړه ته وایي چې دلته واده ته زه غواړم واده ته لاړ شم یا کوم بل ځای میلمستیا ده غواړم هلته لاړ شم، نو میړه ورته وایي زما د مور نه اجازه واخله. میړه هم هیڅ صلاحیت نه لري، ټول صلاحیت د خواخي.
ډیر شمیر افغان نارینه داسې روزل شوي چې غواړي د خپل مور سره د خواخوږۍ او ګرانښت په دود خپل ښځه د هغوی په واک او د هر امر منونکي کړي، خو په دې کار سره یې په ناپامۍ د یوې بلې ښځې ژوند ورتریخ کړی. د کابل ولایت اوسیدونکي امید هم وایي چې ښځې ته یې ځکه د خپل مور او پلار د تابعداري ویلي چې ښځې زیاتې دي، خو مور او پلار بیا نه پیدا کیږي. هغه په دې اړه داسې وایي:
پلار، مور، خور، ورور بیا پیدا کېدونکي نشته او نه پیدا کیږي. ښځه بیا هم پیدا کیږي، زوی بیا هم پیدا کیږي، لور بیا هم پیدا کیږي، خو د مور او پلار اولاد او مور او پلار بیا نشي پیدا کولای. همیش کوشش وکړئ چې د مور او پلار عزت وکړئ او د خپل د مور او پلار سره نظر اوسی. ما په لومړی شپه کې ورته دا توصیه کړې و چې ګوره، کچېته به مور او پلار خوشاله و د تا نه فکر وکړي چې زه درنه خوشاله یم، او کچېته مور او پلار مې خپه و نو فکر وکړي چې زه هم درنه خپه یم. هغه ته چې کوم ما توصیه ورکړې ده، هغه زما په خبر باندې عمل کړی ده او همیشه به کوي او بیا به هم کوي.
د افغاني دود لمخې واده کړي ځامن د خپل کورنۍ سره ګډ ژوند کوي. په افغانستان کې ګڼي کورنۍ د اتفاق او یو موټی توپ بیلګه ګڼل کیږي. د کورنۍ ټول غړي هڅه کوي چې د کورنۍ په یو موټی پاتې کېدو کې خپل ونډه وساتي، خو ځینې نارینه بیا غواړي چې خپل دغه ونډه د خپلې ښځې په تابع کولو سره ترسره کړي. دوی خپلې ښځې اړباسي چې د مور او پلار هرې پریکړې ته یې غاړه کېږدي. دا ډول نارینه د خپلې ښځې پر وړاندې د خپلې کورنۍ د هر ډول تاوتریخوالي ملاتړ کوي. ښځه مجبوروي چې د خسرګنۍ هر ډول چلند وزغمي او له ځانه تېرېدنه وښيي، خو د حق پرته د میړه لخوا د ښځې مجبورول او اړ ایستل څه ډول عمل دی؟ د دې پوښتنې ځواب به د حقوق پوه سبحان مصباح نه واورو.
د نکاح د عقد پر بنسټ یو سلسله حقوق او وجایب د ښځې او د میړه ترمنځ رامنځته کیږي چې هغه حقوق له شرعي او حقوقي لحاظ نه پرته له ښځې او میړه بل چاته نه ورسپارل کیږي. نو اوس دا یو عرف ده چې میړه د دې لپاره چې خپل مور، خور، ورور یا پلار یا مشرانو ته احترام قائل شي او دا دی بل دی خزی وار نور تا ورکی، دا سربیره پر د چې په حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده، ټکر کې کار ده، بلکې د خزی حق هم سوځول کیږي. په ټولنیز لحاظ ډیر ستونزې راولاړې کړي او د دې کارونو نه باید ډډه وشي په هر حالت کې.
خزه او میړه د اسلامي فقه پر بنسټ یو پر بل زیات حقونه لري چې دواړه لوري په پوره کولو مکلف دي. دینی عالم مولوی احسان الحق حنفی وایي میړونه باید د خپل خزو حقونه د نورو حقدارانو د حقونو په څیر په پام کې ونیسي.
لکه څنګه چې دیو چا مور حق لري همداسې میرمنه هم حق لري په همدغې اساس باندې کچیر ته هدف داسې وي چې په هغې باندې ظلم کیږي میړه یې پښتنه نه کوي خواښې ورسره ظلم کوي خسر ظلم کوي یندرور ورسره ظلم کوي لیور ورسره ظلم کوي بل ورسره ظلم کوي او خاوند دې په وړاندې چوپه خوله پاتې ده چې دا زما لپاره عار ده او دا زما لپاره شرم ده زه به غږ نه کوم چې څوګونه وي چې په ښځه یې ننګ وکړه او ښځه یې وګټله دغه نو بیا په خپله یو قسم بې ننګي ده ځکه چې یو څوک ژوندی ده او د هغه د ښځې توهین کیږي د هغه د ښځې سپکاوی کیږي د بې عزتی کیږي دا په خپله په حقیقت کې یو قسم بې ننګي ده او د اسلام او له ایمان سره په تضاد کې یوه برخه ده
لکه څنګه چې ښځه او میړه تر هر چا نږدې رابطه لري همدومره د یو بل نه د خواخوږۍ او ملاتړ تمه هم لري خو که د تمې خلاف نارینه د خپلې ښځې حق د خپلې کورنۍ پر وړاندې تر پښو لاندې کوي دا به د ښځې په اروایي حالت څه اغیز ولري په دې اړه د اروایي ناروغیو ډاکټر حکیم الله صالح راته داسې وایي
کله چې د خاوند له خوا د باندې محدودیتونه تینسي بلاخره د دې ټول هغه صلاحیتونه د دې ټول هغه واک د کورنۍ نور غړو ته چې هغه خواښې ده یا د لیور ښځې دي او یا هم اندرور دوی ته ورکول کیږي نو د دې نه له بده مرغه پله دغه د کورنۍ نور غړي هم ناوړه ګټه اخلي او دغه جنۍ سره داسې چلند کوي چې هغه له بده مرغه دغه جنۍ ستون سره مخامخ کوي او بل اخره هغه د مایوسی او د نارامۍ او بل اخره د خفګان خواتزي او په نور ستون زوخته کیږي زیات مثالونه موږ په روختون کې داسې ناروغانو لرو چې دوی د کورنۍ د غړو خصوصا د خواخه ناوړه چلند لوجنه دوی د ډیپریشن خواتلې وي او یا هم د خفګان خواتلې وي او بل اخره دوی په نورو رواني ستون زوخته کیږي چې حتی د ژوند ورته تنګ سي او ځینی وخت دوی هم د ځانوجنې ته هم لاس پورته کوي
په افغانستان کې د تاوتریخوالی ډیر شمیر ډولونه شتون لري چې په لورو پرتو سیمو کې خلک تاوتریخوالی نه بولي خو د ښځو ژوند یې ورتریخ کړی د ښځو د شبکې غړي نوریا صافی نه به واورو چې د عامه پوهاوي په برخه کې کوم کارونه کړي
د قانون اساسي د قرآن د آیاتونو نه او د حدیث شریف نه موږ ټول اګیامه د اسلام په بنسټ باندې ده که چېرته موږ هر برنامه موږ امپلمنت کوو په ټولنه کې موږ هغه برنامه د دې اسلام د شدیش ابعاد نه موږ ټول توایي چې مثلا او اشروهن بالمعروف یعنی خپل خود سره سم چلند وکړي
د خبرونه په دې برخه کې بعد عام خلکو خبري واورو چې د خپل خزو حقونو ته څومره ژمن دي
حکمت لایم د روزګان ولایت څخه بالکل د چ په د وسنۍ حالات کې مثلا په ټوله کې ځینې کسان د خپل کوروالای خپل شزي واک خپل مور فلار تسپاري هغه کچيري په ملمستیازي یا د فلار کرزي یا کم د قریب کرزي دا زما په نظر شکار دي
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکو مګو تاسو ته اسلام هم لارښوونه کړي چې د ښځې حق او حقوق بیل دي او د نور فامیل یعنی د مور پلار او رونو خويندو حقوق بیل دي کوم حقوق چې د ښځې دي هغه باید نارینه ورته ډیر توجه وکړي او د ښځې هغه کوم مشخص حقوق چې دي هغه باید ورپرځای کړي کوم چې د مور پلار دي د حقوق ته باید تر اندازې زیات توجه وکړي
زما نوم احمد نوید تو تاخیل ده د کارتینه اوسیدونکی ولازه زما په نظر باندې خزې ځان ته حق لري او مور او پلار ځان ته حق لري خزه باید خواخه په چارو کې مداخله ونه کی او خواخه د انګور په چارو کې مداخله ونه کی باید د خزو حقوق په نظر کې ونیسی د سنشي چې د خپل خزې حق د مور او پلار قرباني کی یا د مور او پلار حق د خزې قرباني کی
د ازادۍ رادیو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د خزو د فعالې نگین حافظي خبري واورو چې موږ ورسره په همدې اړه مرکه کړې ده اغلی حافظي کپ سر کې راته وایست چې د خزینه د میړم لاټړ د دوړ لورو پر روابط څه اغیز لري
ملاتړ پاره باید وایم کله چې د خزینه ملاتړ کوي نو خسته قوت وربخي او د دوړ ترمنز د متقابل درک د زیاتېدو لامل ګرځي او د دې لامل ګرځي چې دوی کولای شي لمینې ډاک ژوند تل کله چې یو میړ له خپل خزینه ملاتړ نه کوي یا د غلاس نه اخلي یا د حقوق نه ورکی ورته کله د رسم رواج او انانات لمخې خزغه پورتنه کوي خو بیا هم لزړه ډیره نه امید کیږي او لډر ستونز سره مخامخ شي خو چاته بغاک نه پورته کوي ک غاګم نه پورته کوي خو پزړه کې بډې بد حالت ور باندې تیریږي او یو مینانه که جون نسی کوله خپل میړه سره تیر په فقط د دودونو لکبل بدای جون تیروي او غاګ نه پورته کوي
په پای کې کراته وایس چې یو نارینه څنګه کولای شي چې د ښځې او کورنۍ دواړو حقونه خوندي کړي.
زه فکر کوم که څوک لږ څه مطالعه ولري او معلومات ترلاسه کړي ډېره ساده خبره ده چې د ښځې حقونه او د خپلې کورنۍ او مور او پلار حقونه څنګه کولای شي وساتي. مور او پلار خپل حقونه جلا حقونه خپل ځان ته لري او د ښځې حقونه ځان ته دي. کله چې یو څوک تصمیم نیسي دې ته چې باید خپل زوی ته باید کوژده وکړي یا هغه ته باید ښځه وکړي هغه واده کړي نو حتماً هغه په داسې یو سنسال کې ده چې کولای شي خپله کورنۍ اداره کړي. یو څوک کولای شي چې داسې توازن وساتي چې په اوله ورځ کله چې غواړي واده وکړي ټولو ته ووایي چې دغه ستاسو حد او مرزه په دغه شیانو کې به موږ له تاسو مشوره غواړو، تاسو زموږ لویانې، موږ به له تاسو نظر غواړو، خو زموږ په دو نفري او شخصي ژوند کې فقط خپله کولای شو تصمیم ونیسو پرېکړه وکړو.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د دې خبرونې موضوع چې د میړه لخوا د میرمنې شخصي واک کورنۍ ته سپارل وو هم دلته پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا چاو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واګه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خالانو قریب دي کوم
غاس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د بلخ ولایت د نوم او تاریخ پاکله په هیګي
بلخ یا هغه په خوانی باکترا یا باختر چې خوانی متونه کې دیتا باکترا هم راغلی دا 15000 کال تاریخ لري.
د بلخ ولایت د ولسوالیو او محصولاتو په اړه څومره معلومات لري؟
په عموم کې بلخ ولایت 44 ولسوالۍ لري. تولیدات هم شته دي لکه زردالو او شفتالو، بادام هم پکې شته دي، انار هم پکې شته دي.
نن همدا موضوع څېړو. په پایل کې د بلخ د نوم او تاریخ په اړه خبرې کوو، بیا د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوردونکو، بلخ د افغانستان په شمال کې پروت هغه ولایت دی چې د خپلو ځایي اوسیدونکو ترڅنګ د نورو ولایتو خلک او بهرني سیلانیان هم د ښې هوا، خوږو اوبو، خایسته تفریح ځایونو او نورو ښکلاوو ستاینه کوي. بلخ ولایت د اوړي په موسم کې په پوره توګه ګرم او په ژمي کې ډیر سوړ وي. د پسرلي هوا بیا مرطوبه او بارانی وي. د بلخ ولایت د پخوانیو نومونو او تاریخ پاکله د علومو اکاډمۍ علمي غړی نور الله کوثر وایي چې بلخ ولایت د افغانستان له لرغونو او مهمو ولایتو څخه ګڼل کیږي.
بلخ یا هغه پخوانی باکترا یا باختر چې په قدیم یونانی کې د تا باکترا هم راغلی دا چې د بودیزم او د زرتشتیانو او هم دا رقم د بودایانو او د کوشانیانو مرکز وو. بیا رستنی بونتلو کې د تا باختر راغلی او بیا رستو په اسلامي متونو کې د تا بلخ کلمه استعمال شوی ده. دا د خوانی مراکزونه ده 15000 کال تاریخ لري. سلیما بادشاہ نه دی پلو اې دی نمونه په مختلفو نمونو سره ستاد بلخ باکترا یا همدار رقم باختر دا ټول دمدی نمونه دي. د زین د اسب معنا ورکي. البته دلته په مغه وخت کې اسب سواران ولیا د دې جای زین د اسب څه مشهور او په دې کې یو قلا هم د یما پادشاه قلا ده او یو مشهور قبر ده په نوم د شیس علی سلام خلکو یې د شیس پیغمبر قبر ده او بل یو قاضی ابو موتی ورتوی د امام بونی فرحمت الله علیه دی مذهب یو ستر عالم ده فقیه ده په نوم د قاضی ابو موتی هغه دلته دفن ده او جوان مرد قصاب دفن ده او بل د خواجه پارسای ولی مسجد چې ده شین گنبد یا گنبد سبز یا سبز پوش چې ورتوی د دې گنبد د مسجد هم د خپل بلخ ولسوالی کې ده. بیا د مزار شریف دا خو روس ته نه یغده، دا خو روس ته بیا د سلطان حسین بایقرا په وخت کې دا روزه چې جوړه سو به مزار ته مرکزیت را انتقال سو، ورنه په خوانی تمدن چې د کوشانیانو تمدن او همدار رقم د بختریانو تمدن او د نورو غو تمدن هغه په بلخ کې تیر سوی دی.
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف دی. په مزار شریف سربیره څلویخت ولسوالۍ لري. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د ماسترۍ محصل اسدالله نصری وایي چې د بلخ هر ولسوالۍ ګټور او با کیفیت محصولات لري.
په عموم کې بلخ ولایت 14 ولسوالۍ لری او یو بندری یا سرحدی شهرک لری. 14 ولسوالۍ کې به ډېر زیاتې مشهور چي دي. سند خول ولسوالۍ ده، شولګره ده، چمتال ده، چاربولک ده، نارشایی ده، دیدادی ده، نور هم دغه سه کالدار او کشندی او دولت آباد او زاره او د بلخ ولسوالۍ زنه تولیدات هم شته دي، لکه زردالو او شفتالو، بادام هم پکشته دي، انار هم پکشته دي. بل د خول ولسوالۍ چې مثال د بلخ ولایت شرق ته پرته ده، دغه ولسوالۍ هم ځینې تولیدات لري لکه انځر، زردالو، خربوزه، بادام د دغه ولسوالۍ ډېر زیات مشهور دي. بله ولسوالۍ چې ډېره مشهوره ده د بلخ ولایت شولګره ولسوالۍ، چې هلته هم دغه شفتالو، زردالو، هندوانې او خټکی هم پکې زیات دي. د چمتال ولسوالۍ هم زموږ یو زراعتي ولسوالۍ ده، چې هلته هم غنم او جوار او ځینې زراعتي مسائل هلته هم شته دي. بل زمونږ دا د مرکزی ولسوالۍ چې دغه نارشایی ده، چې د ښار په مرکزیت پورې اړه لري. دلته نو بیا دا د کنجیته الوا او الوا مغزی او شیرپیره دلته ډېره زیاته مشهوره ده. بله ولسوالۍ زمونږ دیدادی ده، چې دغه ته سبزیجات او زردالو او دغسې مسائل هلته هم شته دي.
بلخ ته اکثره کسان د میلې او تفریح لپاره هم ورځي. دوی وایي چې هلته بیلابیل خوندور خواړه پخیږي، هغه خواړه چې په نورو سیمو کې نشي پیدا کولی.
زه ډېر وخت په مزار شریف کې اوسېدلی یم، هلته تللی یم، موږ هلته د علمي کارونو لپاره تللي یو، همداسې تللي یو. په ځانګړي ډول د نوروز په میلو کې ما څو ځلې هلته ګډون کړی دی. مزار شریف ډېر ښه ښار دی. له کابل چې د افغانستان پلازمېنه مرکز ده، له دې نه دویم ښار چې یعنې ډېر قومونه پکې اوسېږي، ډېر ژبې پکې اوسېږي، زبونه پکې اوسېږي، او ډېر خلکو پکې جمع جوش په اصطلاح ده. نو هغه چې دا مزار شریف ښار ده، بیلابیل قومونه دي، بیلابیل ژبې دي هلته. تر ټولو جالبه خبره دا ده چې خواړه ډېر داسې ښه منظم خواړه دي. په کابل کې اکثره یا په مشرقي ولایتونو کې داسې دا سوځېدلي خوراک ډېر رواج دي. او هلته چې ده، هلته معمولا هغه خوراکونه چې شیدلي یا چې تپ خوړلی، دغسې خوراکونه ډېر هلته عام دي، لکه ازبکي ده او داشي ده او نور رنګارنګ خوراکونه پکې دي هلته پخېږي.
په نوي کال کې بیا د ګل سرخ میلې ته هم ګڼ شمېر کسان ورټولېږي. د ګل سرخ په میلې سربېره تاریخي آثار بیا هغه څه دي چې اکثره خلک یې د لیدلو شوق لري او ورځي، خو لا هم د تیرو جګړو له وجې ډېرې تاریخي سیمې ورانې ویجاړې دي.
د مانوم فرید فیصل دی، د مزار شریف ښار اوسېدونکی. د بلخ ولایت د افغانستان یو لرغونی ولایت دی چې پکې ډېر تاریخي ابدات شته دي. شخصا زه بلخ ولسوالۍ ته تللی یم، روضه مبارک دلته په ښار کې ده. په خلم کې یو شمېر تاریخي ابدات دی چې هلته هم تللی یم. باغ جهان نما په خلم کې دی، هلته تللی یم. بلخ کې د نو ګمبد جومات دی، بالای سار بلخ دی، هغه جومات دی د رابعې بلخی مقبره ده. دغه کومې لرغونې سیمې چې دي، یا دغه ابدات چې دي، د باد مرغه د تهدید د لاندې دي، هم د امنیتي د لحاظه او هم د جوړښت د لحاظه. سیلانیان چې دي، نور هیوادون راځي، هغه خونه شي کولی چې هغو سیمو ته لاړ شي. یو شمېر افغانان چې کوم دي، هغه چې مثلا په دولتي نهادونو کې نه دي یا څه مشکل نه لري، یا زړه ټول وي، هغه هم کسي خو منتا بیا دی چې هغه وضعیت ګوري، د یو شمېر د عابداتو جوړښت یعنی ساختاری د لحاظ لږ څه صدمه لیدلې، دا اړتیا لري چې باید جوړ شي. لکه نو ګنبد جومات هم دی، هغه هم د ساختاری د لحاظ جدا صدمه لیدلې، اړتیا شده چې هغه باید جوړ شي. د مولانا کور هم دغسې، هغه هم تقریبا تر ډېره بریده پورې خراب شوی دی. پخوا به ویل کېدل چې افغانستان د سیلانیانو د برخې نه ډېر پیسې ترلاسه کولې، خو نن سبا د باد مرغه دغه جګړه او ناامني چې شوې ده، دغه پیسې قطعا فکر نه کوم چې د پخوا په پرتله بیخي د مقایسې وړ هم نه ده. شاید دومره پیسې هم نه وي. که چېرې دا جوړ شي، ورغول شي، جاینه سم شي، سیلانیان ته زمینه برابره شي چې دا راشي، د مناطقو نه کتنه وکړو، بدون د شکه چې دولت هم د یو لوی مرسته ده. هغه پیسې چې دې طریقه ترلاسه کړي د کولای شي د پیسو پر اساس دغه ځاینه بیرته دواره ورغوي جوړ کړي.
په بلخ کې له اسلامي دورې مخکې تاریخي سیمې هم په خپل پخواني حالت پاتې دي. یادې سیمې ډېر شمېر بهرني سیلانیان هم لري، خو دا چې امنیتي حالت دومره ښه نه دی په زغار د زړه نشي کوای چې ورشي او له تاریخي آبدونه لیدنه وکړي. نورې خبرې د بلخ له اوسیدونکي امان څخه اورو.
دلته ځینې سیمې چې کتابونه راخیستې دي چې د اسلام له دورې څخه مخکې دي، یا د ساسانیانو دورې، د کوشانیانو دورې، یا د بختیارانو دورو پورې ارتباط لري، هغه هم کاوه آهنګر او مثلا لرغونی سیمه د سیاګرد سیمه یاده کړې ده، او د نوبهار آتشکده چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري، همدارنګه د وهران آتشکده، خپله بالاحصار سیمه، او د البرز د غرو لمنې دا یاد شوی دی چې دغه سیمې چې مخکې د اسلام له دورې څخه دغه سیمې په د باستاني ساحو کې ثبت شوي دي، او دغه یاد شوي دي. او د هندوان قلا په نوم باندې هم آبدای تاریخي ده چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري. دغه سیمې دي چې د اسلام له مخکې یاد شوي دي چې هلته کوم سیاحین راتلل، یا کومې سیمې چې باستاني دي، مثال جمشید شهر د خپله د بلخ بازار. همدارنګه د اسلام له دورې کې موږ یادونه وکړو د ابو نصر پارسا مسجد په بلخ ولسوالۍ کې، حج پیاده یا نوګنبد مسجد باندې مشهور دی دا سیمه ده، او د خپل روضه شریف د ارتلي کرم الله وجهو زیارتي آرام ځای دی. او همدارنګه په خول ولسوالۍ کې د جهانما باغ په نوم باندې تاریخي عابده یا لرغونې سیمه ده. متاسفانه وایم چې دغه سیمې ټول متضرر شوي دي. که چیرته موږ د جهانما دغه باغ د بڼ ورغول شي، نو دا به په بلخ ولایت کې به د بابر باغ په مثل باندې یو باغ.
زما نوم ظهور کمال دی، وردګ ولایت خیم. زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند په شبرو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي، او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن، زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
قدر من دوستانو، دا وا ژوند په شبو کې خبرونه تربیا پارزے کی چیاست اللہ ممال او ملگرہ
هم زاج پسلا مرگ مشتا وسا